محترم اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس وای د افغانستان حالات مخ په خرابېدو دي. جوزف بوریل نن په بروکسل کې د اروپای اتحادیې د پراختیایي وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل
افغانستان where things are not going well worst.
د افغانستان د وضعیت په اړه به خبري وکړو. هلته چې ډېر موارد سمې خواته نه درومي د بدترېدو لور ته روان دي. په تېره بیا د ښځو او نجونو لپاره یو کال وروسته به د افغانستان حالات لا خراب شي. تر دې وړاندې د اروپایي اتحادیې چارواکو پر ښځو د بندیزونو په خاطر اندېښنې ښکاره کړې وې. طالبان افغان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او اکثره ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کربا سبا سه شنبه د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ شي. په دې پلاوی کې به د مالیه سوداګرۍ وزارتونه او د غرض د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی ای یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل بي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وویني. دا پلاوی څو ورځې وروسته له افغانستان ته سفر کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نښتي وشوي. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نشټو له کبله بنده شوې و پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ را تګ لاره باید فوراً خلاصه شي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړې دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی ان دوه دېرش او ان شپږویشت الوتکې ترمیم او الوتکې چمتو کړې دي. تر دې وړاندې هم خوارزمی د ترکیه انادولو خبري اژانس ته ویلي وو چې دوی شاوخوا اوی الوتکې او هیلیکوپټر ترمیم کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته. افغانستان وروسته لدې چې له سریلانکا څخه د یوې لوبي په ګټلو لس پوینټونه او د بلې د لغوه کېدو په خاطر 15 پوینټونه ترلاسه کړل نړیوال جام ته لاره وموندله. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبه په ورځ په درېیمه یا وروستۍ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انستاګرام کې د مینوالو شمیر 15 میلیونو ته ورسید. د پدې خاطر لخپلو مینوالو مننه کړې ده. د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ یوې ښځې شپږ ماشومان زیږولي دي. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې په دغو شپږو ماشومانو کې درې هلکان او درې نجونې دي. د همداراز ویلي چې پرون یک شنبه له زوکړې وروسته ماشومان د ارګون ولسوالۍ روغتون ته د بیولو په مهال یو هلک او یوه نجلۍ مړه شوي او څلور نور اوس په روغتون کې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دي. د ماشومانو د مور روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو. د دې پیښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. زنی افغان شزی وای د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی.
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي، هم له کار نه منې کړی دي، او هم له ګرځېدنې یا له
شو. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنۍ او د ستونزو په اړه له خبریالانو سره کتلی، خو یو شمیر خبریالان وایي
سانسور ډېر زیات دی، خبریالان آزاد لاس نه لري د مطالبو په نشر کې، رسنۍ آزاد لاس نه لري.
غنی افغان کورنۍ وای ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې ورک شوې دي.
نو اکثره د قاچاقبران غوړې د غاویې 15 او ورځې په دې نفر باندې تیر سي ترڅو د جسد خښتې ته به د عمر درنه ورک سي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځني صفه دوله شپږ نیوي اوري. د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دا شیبه د غانا او جنوبی کوریا ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې دمه چې لا لوبړې نیمایي ده غانا دوه ګولونه وهلي دي. داسې مهال چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین او په تړاو د افغان ښځو په ملاتړ په یو شمیر هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ږغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوي چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوی نور هیچ میرمنی حاضری شوی ندی چې له کور ووزی او د خځو لپاره عدالت غواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کور ووزی. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کور ووزو او عدالت غواړو.
د خځو د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شوده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوسو سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیلوفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډیر څه ورته وکړي.
د افغان ښځو خلاف د بندیزونو خلاف د مظاهرو راپور مو واوریدو. په د دغو مظاهرو یو تنظیمون کې شنکی کډو خیل ده چې په کاناډا کې اوسي. هغه د ښځو خلاف د محدودیتونو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي، هم له کار نه منع کړی دي، او هم له ګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه، یعنې اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې جی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت او د غوړې په شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکن نه دی او آیا جواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
رسو په دې باندې چې طالبان کوم عکس العمل ښیي که نه کوي دا د هغوی پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان میرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول نق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو داسې حمایت وکړي.
شینکی کډوخیل به
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تیرو درونیو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو اوسنۍ ستونزې له نږدې لیدلې او اورېدلې دي. د دې وزارت ویندوی وایي هڅه کوي چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته خنډونه پای ته ورسیږي. له بلې خوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسی کم شوی او ترخواه د پیشو خبری پوششم خورا ستونزمن شوی ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې له ځینو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د پلاوي د خبریالانو او رسنیو ټول ستونزې اورېدلې او د حل په لارو چارو یې بحث شوی.
مقصد از این حیات
له دې پلاوي زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واورېدل شي او د حل لپاره یې د رسنیو له استازو واورېدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
طبی دوی اطلاعاتو ته لاسرسی او ترخوای د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودیت، د خبریالانو په خپل سری نیونې، د خبریالانو په کارونو کې په لاس وهنې او فشار راوستلو تورن دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان او رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې خبریالان له خورا ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ټلو نیوز خبریال عمران دانش وایي اوس مهال اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوای د پیښو خبري پوښښ هم خورا ستونزمن شوی دی.
په لسګونه خبریالان وهل شوي دي په تېر یو نیم کال کې. همدارنګه سانسور ډېر زیات دی، خبریالان آزاد لاس نه لري، د مطالبو په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري، نشي کولی په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا راډیو مسؤل شیر احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبریالانو ته ورپېښ ګواښونه بیا جدي بولي.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبریالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي یا وژل کیږي یا بندي کیږي، نو دا تهدیدونه دا مشکلات ستونزې شته دی.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې مسؤل ظریف کریمی بیا هیله ښیي چې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوې لویې ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبریالانو او رسنۍ مخ دي، د خبریالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبریالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبریالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه هم معلومات ښیي چې واک ته له طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته زرګونه ښځینه او نارینه خبریالان بینندي شوي، ډېرو نورو یې وطن پرېښی او دغه شان لسګونه رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې اوولس کورنۍ او څوارلس بهرنۍ رسنۍ په دوامداره توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندوز د قلعه سال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله په وخت روغتون ته خپل ناروغان نشي رسولی.
د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړې د پرتې قلعهزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکي غازی محمد ازادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دی چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په درې ساعتو څلور ساعتو کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض حلاکت ورسیږي. اول په دې چې یو سات لاره ده، تقریبا تر یو سات نه اضافه لاره نه ده، او موږ دغه یو سات لاره تقریبا په درې ساتو کې تای کوو.
د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړي ولسوالۍ د اختیپی بازار یو اوسیدونکی عبدالستار ازادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب است، حالت مردم خراب است،
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د
کرزی د حکومت پر مهال یو ځل پرې چغل اچول سوی و، بیا ورته هیچ چا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یوه ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 50 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په تیرو 16 کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له 16 کالو رئیس دی قلایزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
دا خپې لار ډیره خراب ده، دغه ریګ دی ریک موټر بند پات کیږي، د څو ورځو شوې ده چې سیاسر راسره راغلی ما او سیاسر په اولادت باندې مریض و او په ماخام دا مریض میرا وس پرې کې بند پات شوم. نو کچیر ته لار جوړې نو زه په نیم سات کې دلته راځم، نو په یو سات کې ما سیاسر دلته راوړم شپخانه ته.
15 کلن بسم الله چې دی قلایزال کندز ترمنځ پر غزیدلی سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال
دلاری پختنه مکوه، دلاری خرابوالی لامل هر پیره زموگ موتر اوارس کوی، پر وقت کندوز خارتن شو رسیدله. موگ ل اسلامی امارت څخه غوختنه کوو چې د قلایزال ولسوالی سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو ل دې وړاندې په کندوز کې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلی وو چې ډیر ژر به د قلایزال ولسوالی دی اومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي د لوی لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو 16 کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د چلند په اړه د یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو 2 میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په 16 خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي دي چې د نه خوړو اعتصاب به وکړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
من سیاسر به خدا خود من مریضم، از اون وقتم شیا و روز گریه کدم کاری دست منم.
ده احمد زیا فیض مور عزیز گل فیض وای شپگ میشتی که گی چی زوی پاکستانی پولیسو نیوالای ده نموڑی وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورنه چار وزارت سلاکارو چه ده طالبانو لخواله چو زلگ و خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد زیا فیض مور از ادی راڈیو تا وویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تای لنور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کرده و چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لورې زندانی شو.
هیڅ حرکت بی جای نه نکنه،
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کوم بل کار کړی وي. یوازې دا یې ویل چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه د زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو، تر اوسه یې نه دی خوشی کړی. وایي ورشي ویزه راوړي، هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکوم کړی.
قصد جان از کده
احمد زیا په خپل هغه لیک چې د نومبر په 16 خپل کورنۍ ته لیکلی وي لیدي چې د نه خوړلو اعتصاب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری له کوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یوه ښځه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. موږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. او به برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هر شپه اولادونه خپل پلار غوړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
الله معصوم پدر خوریت نکنن، هر دم شبه ها به گریه میخوان.
حنیفه فیض د خپل ماشومان ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړي چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي.
د احمد
ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او زنداني کېدلو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند ضیا احمد تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ترلاسه کړي او په دې اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د دوی سفارت د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین تر ټولو په لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چین او پولیس په شخړه اوښتي. دغه شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېیم ورځې په مخه روانې وي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبري اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یکشنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یکشنبه په ورځو مظاهره وکړه. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پیکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویل یې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځشنبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګېدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي.
یو شمیر افغان کورنۍ وای ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وشل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وای په وطن کې بیکاری او د واکمن نظام لخوا محدودیتونو د دوی ځوانان اړ کړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي، خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو یلی احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نور یې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و، چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
بندی بہانے وارث پیدا نه سی بیا د خپل خخی نو اکثرا د قجغبران غوړی د غاویا 15 او ورځې په دې نفر باندې تیر سی ترڅو د جسد خخ سی تی بیا د عمر در نه ورکسی.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمنی تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دو. علي احمد درویش قجغبران ګرمویا وای کڅه هم غوی لزوانانو ډیره پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي، خو په لارو کې کبیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وی او ډیر کله یوازې پریږدي. خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو، بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې لګړنګونو لویدلی، په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو وشتلی او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پریښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې جسد کورنۍ ته نه وي رسیدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نشي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوګي ادري هیڅ چیرته جوړ شوی نه دی. دا
بچان باید نقان لاره باندې د هواد بهر نشي او زمون ځوانان باید تلف نشي. من هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په قتلو باندې سړی نه مړیږي، هغوی تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تېرو 2 کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په 3 نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښه کړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیره یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارځواکۍ اخته 240 ماشومان وربړل شوي چې زیات شمیر د لوږې له امله خوارځواکه شوي دي. په دې اړه د راپور واوري.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی ورشته هر ورځ په 700 ډول له 1315 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د امحال د میرویس روغتون د کوچنیانو په وارش کې د خپل دوو هغه ماشومان سره تناسته ده چې په خوارځواکۍ اخته سوي. هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستی وای، ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ لامل کړي ژوایي د کمزور اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بالاخره دې حالت ته ورسېده. د کندهار د میرویس روغتون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیر یوه میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي چې د اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کمه پوهه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیر میاشت کې مې 240 کسه مریضان په سوی ترازی کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج یې داوم دی چې اوس څه غریبي دی راسره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری شي وظیفه نه وي، خو نو پیسې ونسته، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه شي نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي له امله نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړی. کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشری مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور له مخې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمېر 30% زیات شوی دی.